پرتا اوس اجازه راکې او په دې دعا سره چې خدای پاکه اول په پښتون افغان وطن کې او په ټول نړۍ کې امن راولي او داسې پیښونه مو لري وساتي.
مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر درې بجې شوې دي. نن شروع ورځ د 2014 کال د دسمبر 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زلبیا هر کلی کوم. د ترګری خلاف د مبارزې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوی کمیټي نن په خپل غونډه کې د ترګری په ختمولو بحث کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالي حملې وروسته په حالاتو د ملک په یو شمېر برخو کې د لټون په عملیاتو او د دې سره سره په نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وای له پاکستانه د ترهګری ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسیدلې دی. اروپای ټولنې اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لری کولو فیصله غندلې او په عراق کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وای له پاکستان د ترهګری ختمولو لپاره د مهمو فیصلو د کولو وخت را رسیدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپل وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب عذب په قبایلی سیمه کې روان دی او باید بل ضرب عذب د ملک دننه د هغو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بے ثباته کول غواړي. نوموړي زیاته کړه کچری اقدامات مو اونکړو نوزما په ان ټول بوج با یقینا پټولو راضی بیا به خلک وای د سمو فیصلو نه کول لو وجی دښمنانو بیا گزار کړي
فیصله ودر سه دوسرے دشمنانو نے پاکستان پہ پھر وار کیا ہے.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو مشران او عسکري قیادت ګډون کوي چې د قومي اکشن کمیټې لخوا د ترهګری د مخنیوي د سپارښتنو جاج اخستل کیږي. اروپای ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لری کولو فیصله غندلې او غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا دي بیرته بندیز ولګوي. د اروپای ټولنې لخوا نن خبر شوی بیان کې راغلي دوی باور لري چې د ترهګری پر ضد جګړه کې پانسۍ ورکول یو موثره لار نه ده. تیرونی پاکستان هغه شپږو بندیانو ته پانسۍ ورکړه چې شپږ کاله وړاندې د پانسۍ په سزا بندیز لګول شوی وو. دا فیصله له هغې وروسته اخیستل شوی چې په پېښور کې پر یو سکول برید کې وسلوال طالبان یو 30 کسان وژل چې پکې زیات شمیر د ماشومان وو. چارواکي وای 1500 بندیانو ته د پانسۍ سزا ورکولو پلان لري. دا وخت په پاکستان کې تر 8000 زیات بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوی ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادعا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. په پیښور ښار کې 13 پر اسکول برید وروسته د هیواد امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نورو سغدریزو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. په کوټه کې د مشال رادیو د خبریال د رپورت له مخې کارپوهان وایي چې تر اوسه د داسې عملیاتو په اړه یې څه نه دي اورېدلي او دا یوازې یو ادعا ده. افغانستان له ډېره وخته وایي چې په دې هېواد کې کېدونکې حملې په پاکستان کې پلان کیږي او له حملو وروسته ترهګر بیرته پاکستان ته ځي او هلته پټیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وایي په صوبه کې د سکولونو د رغبلو د نو سکولونو د پرانستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. نوموړي چې پرون یې په پېښور کې د مشال رادیو سره ځانګړې خبرې کولې زیاته کړه د جنکو لپاره زر کمیونټي سکولونه به ډېر زر کار پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې جنګونو تعلیمي ادارې سخت زیانمنې کړي او د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې د جدید ټکنالوژۍ په مټ به د سکولونو د معیار د ښه کولو لپاره هم اقدامات وکړي. په کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د ټل پاړه چنار روډ د تګ راتګ لپاره تړلې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د مقامي چارواکو په حواله وایي چې په بګن او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیاتو لوجي یې روډ د تګ راتګ لپاره تړلې دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د روډ د بندیدو لوجي سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون د مشال رادیو اغوان څنګه ته ویل که سهم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکي دي خو دوی دا ډول رپورټونه نشي تاییدولی. نوموړی زیاتوي
آوازه است مذاکره شروع است.
کومه آوازی چی دی دغه رښتیا نه دی؟ داسې خبره نشته او کومه خبره روانه نه دی. تر هغه چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوهره کته نه کړی، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده. خو هر کله چې شرایط مساعد شي، موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیرونه د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینو غړو رسنو ته ویلي وو چې یو اوږد ځنډ نروستو په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوي او له کوټې پېښور او افغانستان یو شمیر مهم طالب چارواکي هلته ورغلي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د عراق پلازمین بغداد ته سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر د حکومتي پلوه سنی ملیشي له سرتیرو سره ځان الوزولي چې پکې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. په نننۍ چاودنه کې په وژل شو کې د سنی ملیشي غړي او عراقي فوجیان هم شامل دي. د ملیشي سرتیری په مادین کې په فوجي اډې کې د تنخواګانو لپاره راغون شوي ول. د دې حملې ذمہواري چا پر غاړه نه ده خستې، خو په عمومي توګه د دغه سي حملو ذمہواري اسلامي دولت وسواله ډله په غاړه اخلي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې ترې نن شروع کیږي. په دې خبرو ترو کې چې د بیلاروس پلازمینه منسک کیږي، د اوکراین، روس او د بیلتون غوښتونکو او د یورپ د امنیت او همکاري سازمان استازي ګډون کوي. د خبرو ترو دویم پړاو د دسمبر په 26 منیټه کیږي. په منسک په سپتمبر کې د خبرو ترو په نتیجه کې اوربند اعلان شوی وو. د امن پر ځای کول لپاره سپارښتنه وړاندې شوې وي. او روسي خبر ده د ایران لوړپوري فوجي چارواکي وایي د دوی مسلز واکونه بعد د دسمبر په 25 نیټه د ملک په جنوبي برخه کې په لوی کچا فوجي مشقونه پیلوي. د ایران د بهري ځواکونو مشر اډمیرل حبیب الله سیاری وایي د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به وو ورځي دوام وکړي او ورکی به د ملک سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه برخه واخلي. د ایران فوجي چارواکي وایي دغه مشقونه پر مهال به د ایراني ځواکونو د ځواک ننداره خودل کیږي او د نوو وسلو ازماینه به هم کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې اسلام آباد د مشال رادیو خبريال یوسف کاکړ نه د موسم حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسي ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 1.22 روپۍ او 1.23 روپۍ. یو پوند په 1.65 روپۍ او 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 1.10 روپۍ او 1.60 روپۍ. سعودي عرب ریال 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. همدارنګه په پېښور کې درجه حرارت به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 13، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړه کړل شوې کمیټه نن په خپل غونډه کې د ترهګرۍ په ختمولو بحث کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیرې هفتې د وسلوالې حملې وروسته نن هم د دغه سکول مخې ته خلک راځي او د دغه پېښې غندنه کوي.
طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کارونه کوئ، په دې باندې کوم هوستي دي نه هار او کوم موږ به آیا په دې کې به ښه مضبوط تعلیم به حاصلو؟ الله تعالی دې دوی نه دې بدل والي.
د تیر کال د پېښور په کیسخانه کې د بمی حمله وروسته د وی خسې ته ژوند حال درکو چې د یو شمیر خپلوانو ماشومان ورته پاتې شو دي.
زما جون ډېر بازار کې ډېر غبي په خپل جون باندې چې د ماشومان ته ګورم ډېر غبي کېږم. دولت ایتمانان دي د کور ورزګار دي دومره سخت قانون باندې رو بازي دومره سخت قانون چې نور میاندې نه جوړي.
او اونیس پروگرام میډیا او ځوانان کې بعد پاکستاني او رسنیو په اړه د ځوان کول نظر واوري.
دیکھ دے میڈیا ڈر رول دا یا میڈیا اذن مسائل نہ خب خبر یکلی ہو سرا ور سرا بی ڈیفیکٹ دے دا خدا چ کی میں جن ون ایشوز دی پا بنے میڈیا نہ سب کی میں دو آغا شای حق نہ بکے وی دے ایشوز کی میں حق تا یا
د مشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملک د سیاسي او پوځي مشورلې غونډه روانه ده چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې جوړ کړل شوی کمی اکشن کمیټه د سفارشاتو جایزه اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان به خپل ځمکه نوره ترهګری برداشت نکړي. د بلې سپیخې انتظار کولو په غیر موږ لا په ګډه سره د ترهګری خاتمې لپاره سخت فیصلې کول پکار دي. په ملک کې د ترهګری مخنیوي پالیسۍ ته حتمی شکل ورکولو لپاره د ملک د سیاسي او فوزي مشورلې غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې روانه ده. غونډه ته وزیر اعظم نواز شریف وویل که په وخت موږ صحیح فیصلې ونه کړو نو د ترهګری نورې پیخې هم کېدای شي.
دایو وا داسې مقدر چی یقیناً د ټول قام سترګې خپل مشرانو اړخته دي. هم دا ګوري چی موږ څه فیصله کوو. که موږ د سرطان په شان د دې مرض علاج ونه کړو نو یقیناً تاریخ به موږ معاف نه کړي. موږ له هغه کوتونو په ضد سختې فیصلې کول پکار دي څوک چې پاکستان کمزوري کول غواړي. موږ خو لومبې پوره کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا معامله حل شي، خو بلې غاړې نه څخه رد عمل را نغی. چې کله دوی بیا د کراچۍ په هوایي ډګر حمله وکړه نو موږ وګڼل چې خبرو اترو هیڅ پایده نشته. او بیا د ضربیاذب اپریشن فیصله موږ وکړه او الحمدلله دا اپریشن ډیر د کامیابۍ سره روان دی.
نواز شریف وینا وا چې افغانستان هم غواړي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي او د افغانستان موجوده مشرولي د تیر حکومت په مقابله کې بدل سوچ لري.
افغانستان کې انتخابات وشول، نوې ولسمشر اشرف غنی راغی او عبدالله عبدالله هغه ته چیف ایگزیکټیو جوړ شو. د دوانو سره زما ملاقاتونه شوي دي او د نوې حکومت وینا ده چې موږ خپل ترمنځ مرسي جاری ساتو. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پیښور پیښروستو کابل سفر کې د اشرف غنی افغان پوځي مشر او ایساف کمانډر سره ملاقاتونه وکړل او تیر ورځ د ایساف کمانډر او افغانستان پوځ مشر پاکستان ته راغلي وو او په دې ملاقاتونو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی او دا ټاکل شوی دی چې پاکستان به خپل سیمه کې دا عناصر نور برداشت نه کړي. موږ به خپل خاوره د افغانستان په ضد او افغانستان به خپل خاوره زموږ په ضد استعمالېدو ته پرېږ نه کړي او افغان پوځ په خپل سیمه اپریشن هم وکړو. نو د دین دا ښکاري چې دواړه غاړې د زړه نه غواړي چې ترهګري خدمت کړي.
د نواز شریف د وینا وروسته داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان غونډې ته بریفینګ پر مهال وویل چې حکومت ترهګري مخنیوي لپاره په 15,000 ځوانانو مشتمل خصوصي فورس به جوړوي چې تربیت به پاکستان فوج کوي. په 15,000 اهلکارو کې به زر په اسلام آباد او زر به په څلور واڼو صوبو کې تعینات کولای شي. په غونډه کې د ملک په پارلمان کې موجود سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر هم شریک دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو واورید، په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوی کمیټه غړي په خپل غونډه کې پر یو شمیر خبرو سره سلا شوی دي او وایي چې پر نورو وړاندیزونو به هم خبرې وکړي. منظور کړل شوی وړاندیزونه نن ټولګوندیزې غونډې ته مخې ته کېښودل شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د نهې په ماخام په اسلام آباد کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په ټولو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل د ترخګري د ختمون لپاره د اکشن پلان کمیټه غونډه سرته ورسېده چې پکې غړو په ولسو کې په زیاتره تجویزونو اتفاق وکړو. په دې تجویزونو کې لومړی تجویز د ترخګري د مخنیوي لپاره د قومي ادارې یا نیکټا بحالول، د خطرناک ترخګرو فهرست جوړول، د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره کړن لار جوړول، د فاټا انتظامی او قانوني مسلو د حل لپاره قرارداد راوړل، په فوجداري نظام کې تیزی راوستل، د قبایلي سیمو نه د بیکورو شو خلکو په عزت سره د واپسې لپاره منصوبه بندي جوړول، په ترهګر تنظیمونو باندې بندیز لګول، د دینی مدرسو رجستریشن کول، کرکه خوروونکو کتابچې چاپ کولو مخنیوی کول او د دې د چاپ کوونکو یا پبلیشرانو پر ضد قانوني کاروایی کول، الکترونیک او پرنټ میډیا باندې د ترهګر د هیرو یا اتل په حیث په وړاندې کولو په مکمل توګه بندیز لګول، د ترهګر د مخنیوي لپاره د ریپټ ریسپانس فورس په ټول ملک کې ځای په ځای کول او د غرنګ ځینې نور تجویزونه هم شامل دي. لدی سربیره په فوجي عدالتونو جوړولو باندې ځینې سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړل چې پکې جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنټ شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال بنوم ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خپرونا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په کوټه کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو سرچینې وای د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د پاکستان د نورو سیمو په سیر په بلوچستان کې هم د ټولو او هر قسم ترهګرو خلاف عملیات پیل کړی دي او همداسې د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې د ډسمبر پر 14 نیټه د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته که یوې خواته د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي، نو بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې د امنیتي ځواکونو ځینې سرچینې وایي چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی سرتیرو عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغه عملیات یې نه یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد بلکې د افغاني طالبانو پر ضد هم دي. دغه سرچینې زیاتوي د دوی سرتیرو د بلوچستان په بیل پښتون میشتو سیمو لکه زیارت، کوچلاغ، نسی، پشین، کلا سیفلا او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژل سوي او ګڼ نور یې ژوندې نیولي دي. دغه سرچینې ادعا کوي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تر هغې وینا وروسته چې په هیواد کې به یې د هیڅ ښه او بد طالب وسلوال فرق نه کیږي دغه چړنیز عملیات پیل کړه. خو دا چې د سرکاري سرچینو دا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده چې پاکستاني ځواکونه دي د افغاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. په کوټه کې میشت د روانو چارو کارپو او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اړه وایي
شکاره دا خبره نه سوی چې پاکستان غایې د دوی خلاف افغاني طالبان خلاف سه اکشن اخستې دي. اوس که پاکستان دا وایي چې موږ افغاني طالبان خلاف دا اکشن موږ اخستې دي، نو زما د پاره حیثیت خبریال چې دی ما د پاره ډیر لوی دا خبر دی چې پاکستان خپل پالیسی چینج کړی دی یا هغه دا منلی دی چې افغاني طالبان چې دی د دوی اکټیویټی په پاکستان خاورې باندې ستا.
د شهزاده ذوالفقار په خبره کابل هر وخت دا خبره کړې چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ او مرسته پرېږدي او پر ضد عملیات وکړي. ذوالفقار زیاتوي د پاکستان د ګڼو نورو سیمو په شمول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم عملیات یوازې او یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
شاوخه یو کال مخکې د پیښور په کیسخوانی کې یوې بمی چاودنه شوې وه چې پکې د نورو په ګډون د یوې کورنۍ 13 غړي هم وژل شوي وو. په هغو کې د یادې کورنۍ یوه ښځه هم وه چې ژوبل شوې وه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ښځې وویل دا مهال 12 تاسې یتیمان دی ته پاتې شوي دي چې مور او پلار یې په دغه چاودنه کې وژل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرکزی د دغې ښځې سره خبرې کړي. د هغې د ژوند حال په دې رپورټ کې اورو.
څه د پاسه یو کال وړاندې د پېښور په کیسخانه کې د هغه کورنۍ چې په چاودنه کې له یو کوره 13 تنان وژل شوي وو یوه زنانه چې د شریف خان ټبر دی زخمی شوي هم وه. د دغه زنانه یوه خپه، یوه سترګه او د سر یو اړخ بیخي ختم شوی وو چې دا سات ډېر په مشکل کې ژوند تېروي.
نو دا
عبید حکومت نه څغوختنه وکړه.
توبه مې دې زغ ډیره زیاته مخغرانه جدا شي وې پړنه زغ دې سم نه منور شو شانه خو سر دا دوی او دا ماشومان چې دې پازت شي په زمانه ډیره.
او بیا مولا یاد سیمه نه ټاکلې شي د صبح سیملې د غړي عارف احمد زی سره رابطه وکړه.
زه دوباره هم دا غوښته کوم او کله ته د علاج سمسلې نو زه به ان شاء الله په هسپتال کې غړي علاج خبرم کوم. د دې نه علاوه که زمونږ د کولو سق قسم زمونږ په پات باندې سکرداري ان شاء الله غوم او دا کوم زه به ان شاء الله ډېر زر تاسو باندې کانټاکټ رښتینی وي زه به ان شاء الله ډېر زر په کانټاکټ کوي سره رابطه کوم او چې سمسلې دا وارولو کوشش کوله خامخا کوم ان شاء الله.
او یاد دې وي چې د قصخانې په دغه چاودنه کې له یوې کورنۍ اتلستنان وژل شو چې دا سات پکې د یتیمانو شمیر د سور لسنه زیات دی چې د خپلو ترورانو او یا د ماماګانو په کورونو کې لویږي. شاهنواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د په پیښور کې د تیر نهه پورس په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید د یوې اونۍ د تیرې دوه وروسته هم په پیښور کې د ویر او غم ماحول دی او د دغه حمله غندنه اوس هم دوام لري. په دغه برید کې د قربان شوو ماشومانو میاندې هم د آرمی پبلک سکول مخه کړې ده او ځینې میاندې بیا د سکول په امنیت باندې ولاړو کسانو باندې نیوکه هم کوي چې ولې په وخت دغه حمله د مخنیوي لپاره سونه کړل. د دې ترڅنګ د آرمی پبلک سکول د وران شوی ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید یوه اونۍ د تیرېدو وروسته هم د نورو سکولونو ماشومان مدني ټولنې او ولسي وګړي آرمی پبلک سکول ته را روان دي او د آرمی پبلک سکول قربان شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کوي. او په پیښور کې د ویر او غم ماحول لا هم نه دی سوړ شوی او آرمی پبلک سکول ته راغلي خلک د وسلوالو د دې برید غندنه کوي. دې لړ کې تیره ورځ آرمی پبلک سکول تا راغلی یو زده کوونکی په ضلعت شنواری مشال ریډیو ته وویل
ډیر سیاحت خفه یو د زړه نه د مور پلار ته یا لا ډیر غټ همت ورکړي خدای دې دوی له حوصلې ورکړي. طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوئ په دې باندې چې کوم کا حوصلې دې نه هاراو کوو موږ به آیا په دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو. الله تعالی دې دوی نه دې بدل وال که دوی کې همت وي دوی دې زموږ په مخ داسې کار نه کوي زموږ په شا دې دا کار نه کوي.
او د آرمی پبلک سکول مخې ته یو بل تاریخ شاه مشال ریډیو ته وویل
په خبر کې مونږ ډیلی ګرځورا ګرځو ډیر دا افسردا ماحول دی کوڅه په کوڅه باندې درونه جاړي د چاستر کې جاړي پوستر کې ډیر کم جاړي بلکې درونه جاړي ځکه چې زمونږ ګلونو په شان ماشومان بچي هغه د خور لاندې مونږ د الله پاک نه دا امید چې ان شاء الله نور خلک به داسې راځي چې هغه به د پاکستان آبادۍ او د شهادت له دا پیغام نه ورکوم چې تاسو مونږ په دې شنو باندې نشه یې ورولې او نن شه مونږ له بروستو دکانې شه راکولې مونږ به ان شاء الله مخکې ځو او کو تاسو دومره نران یې او دومره در حوصله در کشته مونږ په مخ راشه شانه مونږ د کی مرګه مونږ په شابانه په مونږ ورما کوي پښتون چې په خبره باندې پیګنو هغه له مخه راشه.
د نورو سکولونو د زده کوونکو عام خلکو او مدني او سیاسي ګوندونو ترڅنګ اوس هغه غمزپلو میند هم د آرمی پبلک سکول مخه کړی ده د کومو ماشومان چې په دې پیخه کې قربان شوی دي او ځنې میندې د سکول په امنیت باندې مامور په امنیتي سرتیرو نیوکه کوي چې ولې په وخت د دغه برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلل. په آرمی پبلک سکول کې د وران شوي ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل کړی شوی دی او د تیری شنبه د ورځې د برید وروسته د یاد ښوونځي تیر چاپیره دیوالونه نور هم لوړ کړی شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر هر څه کې
څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د قبایلی سیمې خبر انتظامی چارواکي وایي د عملیاتو له کبله له باړې د بې کوره کړل شوو کورنیو خپلو کلو ته د ستنېدلو بهیر یې ځنډولی او دغه به اوس د جنوري له 15 نېټې پیلېږي. چارواکي دا هم وایي چې باړه یې له وسلوالو پاکه کړې خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویلي د سیمې ځینې برخې تر اوسه تر واک لاندې دي. فرهاد شینوارې تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې پولیټیکل تحصیلدار خالد خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې ځنډولی دی او دغه کډوال به د روانې میاشتې په 15مه نیټه باندې باړې ته نه ځي بلکې د جنوري په 15مه نیټه به روانولی شي او دوی د کډوالو د واپسۍ او د هغوی لپاره د امدادي مرکزونو د جوړولو په پلان بوخت دي. د خیبر ایجنسی باړې نه د کمی سملی غړی ناصر خان پرې دی وایي چې ډېر زر به په باړه کې امن شي او دوی د پاره یې خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
وزه ډېر زر وینم چې په باړه کې به انشاءالله امن و امان قائم شي، تجارتي او سیاسي سرگرمۍ پکې بحال شي. زه دا ویم چې ټول پاکستان امن دمو په نه پټ چکس باندې ډیپند کوي. خو اوس یو موکار وغلی او دغه پورا په مونږ باندې خپلې زموري دي چې ان شاء الله مونږ قرباني ورکو دا به کافي زوی لراسي.
د باړې سیمې مشر عبد الواحد پردی وای چې اوس دلته کامی تړون یا سرشتې جوړې شوې او هیلمند دی چې د باړې خلک به په نږدې ورځو کې واپس شي.
نو پاره کې ټول کومونو او کومي شرشتې جوړې شوې واغه زه امید لرم چې لکه په روتونکو جوخت ورځو کې به خلک واپس شروع شي. وبل دادو چې خلک په کوز وطن کې ډیر بسارو سمانه سره ستړي شول. 2009 کال په باړه کې کرفي لګیدلی او کرفي مطلب دا چې روډونه بند، سکولونه بند، اسپاتونونه بند، ترننه پیرې دا روډونه بند دي، سکولونه بند دي، بازارونه بند دي، اسپاتونونه بند دي. نو خلک مجبور شول چې هغه روغلل او بسارو سمانه سره په کوز وطن کې ژوند شروع کړي. نو هغه ډیر لکه ټول خلک خدای ژوند سره لنشي سوالي.
خو بیا د لشکر اسلام وسلواله ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شلو بر په ګډون د باړې ځنې برخې وس هم د دوی تر واک لاندې دي او خپل امیران یې پکې موجود دي او چې حکومت په تیرا او باړه کې د کوم وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده هغه د عملیاتو په وخت نه دی وژلي بلکې په زندانونو کې وژلي دي او د دوی دومره لوی شمېر وسلوال ملګري حکومت ته نه دي تسلیم شوي چې د څومره حکومت ادعا کوي. او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو بیان بیا وایي چې د باړې کډوال دی راشن پسې نه ګرځي او خپلې مزدورۍ دی کوي او د لشکر اسلام د اجازت نه بغیر دی باړې ته نه راځي. خو بیا په اوس پولیټیکل چارواکو لا په دې اړه کوم خبرګون نه د ښکاره کړی. یاد دی وی چې په باړه کې په تیر 15 کال کې د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات وشول خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات ترسره شول او په اوس پولیټیکل چارواکي دا کوي چې اوس یې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غږی. په کورم کې امنیتي ځواکونو د ټل پاړه چینا سړک د گاډو د تګ را تګ لپاره تړلې دي. پولیټیکل انتظامیه وایي سړک له نن سهارا په بګن کې ځکه تړل شوی چې هلته د وسوالو خلاف د لټون عملیات روان دي. په لارو کې ګیر مسافر بیا وایي که انتظامی مخکې ورته ویلې وي نو دوی به نن سفر نه کاوه. طارق اورگزی اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د ټل پاړه چینار روډ د عام ټرافیک لپاره بند کړی دی. راپورونو تر مخه دغه روډ په بګن سیمه کې د سهار 2 بجو نه بند کړی شوی دی چې لا هم ورباندې ګاډي تګ را تګ نشي کولی. ولی رحمان په نامه یو مسافر مشال ریډیو ته وویل چې روډ د بندېدو له امله دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د مسافرو په خبره په دې وخت کې د 500 زیات ورکوټي او غټ گاډي ولاړ دي او چاته هم په روډ باندې د تلو اجازت نشته. اصغر حسین په نامه یو بل مسافر مشال ریډیو ته وایي چې که دوی ته په پاټکو باندې ویل شي وای چې په سیمه کې روډ باندې نو دوی به ورباندې بیا نه راتلل. انتظامی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې په بګن او ورسره خوش او علاقو کې لټونی عملیات روان دي چې د دې لپاره د دغه روډ بند کړی دی. دوی ویل چې دوی سره دا معلومات دي چې په دغه سیمه کې ځینو وسلوالو پناه اخستې ده، نو ځکه یې دلته عملیات شروع کړل. د ده په خبره دغه عملیات د پوځ، ملیشا او د لوی ځواکونو لخوا په ګډه کېږي. واضح دی چې په کومو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات روان دي. په دغه کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وسلواله ډله فعالیت کوي. د دې ډلې مشري د اوچت سیمې مولانا فضل سعید حقانی کوي چې د پپاړه چنار کې د ځانمرګي برید پړه په خپل سر اخستې وه. په دې برید کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. په سیمه کې د ډلې خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د دې نه وړاندې هم عملیات شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ته مازیګر درې نیمې بجې شوي دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس نورو.
وایي چې له پاکستانه د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو د کولو وخت را رسېدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپل وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب عذب په قبایلي سیمه کې روان دی او باید بل ضرب عذب د ملک دننه د هغو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. اروپایي ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لر کولو فیصله غندلې او غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا دي بیرته بندیز ولګوي. د اروپایي ټولنې لخوا نن خپور شوي بیان کې راغلي دوی باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پانسۍ ورکول یو مؤثره لاره نه ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. دا خبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وايي په صوبا کې د سکولونو د رغولو او نوي سکولونو د پرانستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. نوموړي چې پرون یې په پیښور کې د مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې زیاته کړه د جنکو لپاره زر کمیونټي سکولونه به ډېر زر کار پیل کړي. په کور مجنسه کې امنیتي ځواکونو د ټل اپاړه چنار روډ د تګ راتګ لپاره تړلې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د مقامي چارواکو په حواله وایي چې په بګن او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیاتو له وجې روډ د تګ راتګ لپاره تړلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل قسم داسي اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو وترو بل پړاو پیلیدونکو دي، خو دوی دا ډول رپورټونه نشي تاییدولی. د عراق پلازمین بغداد ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر د حکومتي پلوا سنی ملیشي له سرتیرو سره ځان الوزولې چې پکې لږ تر لږه دویش کسان وژل شوي دي. د اوکراین حکومت او روسي پلوا بیلتون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې تری نن شروع کیږي او د ایران ورپوري فوجي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به سبا نه د ملک په جنوبي برخه کې په لوی کچا فوجي مشقونه پیلوي.
او اوریدونکو اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. جوړونکې زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو د هند لخوا د ستور مزلو لیګلو لپاره د راکټ او کیپسول د نوې تجربې په اړه خبرو ما.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now, 1, 2, 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 3, 2, 1, now, 1, 2,
ځلې خلا ته د لیګلو صلاحیت لري. دا شپږ سوه دېرش ټنه وزنی سټلایټ دی چې د آندرا پردیش د سری هری کوټا له سیمې څخه خلا ته لیږل شوی دی. دا نوی راکټ یو وزنی سټلایټ هم خلا ته د لیګلو صلاحیت لري. د هند د مطبوعاتو تر مخه نوی راکټ تر څلور زره وزنی سټلایټ د وړلو صلاحیت هم لري. په دې دا مطلب دی چې هند په دې معامله کې د نورو هیوادونو د لانچرز ترلاسه کولو ته ضرورت نه لري. د هند خلای ادارې اسرو مشر رادا کرشنن وایي چې دا د هند خلای تاریخ کې مهمه ورځ ده. د راکټ مرکزي کارګو د هندي ساخت کیپسول دی. چې خلاته تر دریو ستور مزلو د لیګل توان لري. هین په سپتمبر میاشت کې مریخ سیاري مدار ته هم په کامیابی سره سټلایټ لیګلی وو چې د سره په نړۍ کې څلورم هوا جوړ شوی دی. د بی بی سی یو خبر تر مخه په دې راکټ 1.1 کروڑ روپۍ لګښت راغلی چې په نړۍ کې د نورو فلایي ادارو په نسبت نیم لګښت دی. په تیر پروګرامونو کې تاسو اوریدلی وو چې د یورپ خلایي ادارې یو روبوټ په دومدار ستوري کوس کړی دی. له روزیټا خلایي جهاز نه ترلاسه شوی نوی رنگین تصویر نه ښکاري چې وشپېته پی کې دومدار ستوري په اړه د کارپوهانو د اندازو نه زیات په دې کې تیار ده او رنگ یې یو شان دی. کارپوهانو لومړی تصویر د سره شین او آسماني رنگونو د فلټرونو تیر کړی دی، خو د دې باوجود دغه تصویر بلیک اینڈ وایټ یعنی تور او سپین ښکاری. دغه تصویر د دومدار ستوري باندې موجود فعلی روبوټ اخستلې دی. کارپوهان دا هم وایي چې د دومدار ستوري رنگ د کوئلې په شان دی. دوی وایي چې د تصویر نه ښکاری چې هر یو ځای یو شان رنگ لري. نو په دې ستوري د واورې آثار نشته، ځکه که چېرې په دې ستوري واورې وي نو په تصویر کې به دا شین ښکاره کړي. سنګدانان په لومړي ځل په نړۍ کې د زړو اوبو د مقدار اندازې لګولو کې کامیاب شوي دي. دغه اوبو د ځمکې له سطح نه ډیر زیات ښکته موجود دي. د سنګدانانو په وینا د اوبو مقدار د پخوانی اندازو نه ډیر زیات دی. د دوی په وینا دغه اوبه شاوخوا 2 ارب کال نه زیاتې مودې پورې موجود وو. په ځمکه د موجود برای زمون تشکیل له وجې جوړ شوي پرت کې په سیاري تر ټولو زول غونډي جوړ شوی دی. خو ساينزانانو پر دغه غونډو لاندې موجود اوبو هم تحقیق کړی دی. د اکسفورد پوهنتون پروفیسر کریس بلنټاین وای چې تر ټولو مهمه خبره دا چې د ځمکې لاندې موجود قدیم غونډیو ملاب یا ملاویدو له وجې هایدروجن ګیس جوړیږي چې یو غذایی عنصر دی. د په وینا په نړۍ کې برای زمون لاندې علاقو کې هم د ژوند اثرات موجود دي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې یو روبوټ په خپل د هوای جاز ټیکټ اخستی او جرمني پورې هوای سفر کړی دی. په لاس انجلس کې ټام بریډلی ایرپورټ کې یو روبوټ اتینا کو په یو ویلچیر کې راغله او یو عام مسافر په شان یې ټیکټ واخستو او په انتظارګاه کې کیناسته. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو روبوټ په خپل د نور مسافرو په شان ټیکټ واخستو او په جاز کې سفر وکړو. په دې موقع خبري اعلان هم موجود وو. دا روبوټ د سالت لیک سیټي یو انجینیرینګ کمپنی سارکوس جوړ کړی دی چې د جرمني یو کمپنی میکس پیلینګ اخستې دی. کمپنی وایي چې په روبوټ کې موجود سافټویر د دې جوګه کوي چې خپل خپې وخوځوي او لاسونه نکار واخلي. د روبوټ په سر کې سنسر او کیمرې هم لګیدلې دي. بلخوا د چین په یو ښار کې په رستورانت کې د گاکونو لپاره 5 روبوټس معرفي کړل شوی دي. دغه روبوټس صارفینو ته هرکلی وای او ورسره د خوراک مینیو هم ورکوي. په دې کې هر یو روبوټ قیمت $9,000 دی او تر 5 کالو پورې کار کولی شي. د موبایل ټلیفون کمپنی بلیک بیری نوی فون مارکیټ ته معرفي کړی چې په اړه ویل کیږي دا یو نان سنس فون دی. کارپوهان وای چې بلیک بیری خپل بنیاد په لور روان شوی دی چې کاروباری طبقه خپل ځان ته راوړوي. د بلیک بیری نوی فون کې 8 میگا پکسل کیمرا لګیدلی او د سره 3.5 انچ ټچ سکرین هم دی. په دې وروستو کې بلیک بیری کمپنی ډیر زیات تاوان هم کړی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم دی هوبارت دی بیٹل اف 5 آرمیز په نړیوال باکس افس کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 160 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ایکسوډیس گاډز اینڈ کینگز دی چې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 1 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم ایکسوډیس گاډز اینڈ کینگز په لومړي نمبر دی. فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 1 په دویم نمبر او دی پینگوینز اف میڈاگاسکر په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په فلمی نړۍ کې د عامر خان نوی فلم پی کې نمایشته پر وړاندې شوی دی او د لومړنیو معلوماتو تر مخه فلم ډیر ښه کاروبار کړی دی.
د هالیوډ نوې فلم کوم کې دی ټریژر هانت لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم پر رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې د جاپان ټوکیو ښار اته بیش کلن تاکاکو جون خودل شوی چې د امریکا نارت ډکوټا کې لاش وموندل شي. هالیوډ مشهور ایکټر شان پین نوې فلم دی ګن مین ټریلر خپور شوی دی. شان پین په خپلو سلویختو کالو فلمی کیریئر کې په لومړي ځل په اکشن فلم کې کار کړی دی. نوموړي آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم دی ګن مین کې شین یو نړیوال کمپنی لپاره کار کوي خو چې کله یې پرېښودل غواړي نو دغه کمپنی یې خلاف شي. په فلم کې مشهور ایکټر جویر بارډیم هم کار کړی دی.
I did some bad things.
Tell me.
We thought we were helping, but it didn't work out that way.
You always worried too much, Jim. The past is the past, my friend.
You keep a diary of the horror we created.
It never happened.
That's the way you want to play it?
With me?
You did your part, I did mine. We all found a way to justify it.
Keep your eyes open, my friend. It's the ones who aren't after you that do you in the end.
What's going on, Jim?
The company's clearing house.
You'll have to expose them. It's the one shot you got.
I recorded everything.
I'm gonna throw it out where the world can see it.
Really? Really?
د هندي سینما اکټرانو رنبیر کپور او ارجن رامپال نوې فلم روی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ارجن رامپال لیکوال وی او رنبیر کپور غل وی. په فلم کې جاکلین فرناندس هم کار کړی دی. دا یو سسپنس فلم دی. فلم روی به د فروری په 14 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
اس کے چہرے پہ نقاب تھا صرف آنکھیں دکھ رہی تھی. اتنے سارے ڈرے ہوئے لوگ ایک ساتھ ملے کبھی نہیں دیکھے تھے.
$120 million
دونوں کے.
میری زندگی لوٹ کے تم نے اپنی کہانی بنا لی.
یہ کہانی ایسے ختم ہوگی میں نہیں جانتا.
ہم انسان ہمیشہ کسی اور کی زندگی چرا کے جینا چاہتے ہیں. یہ فطرت ہے ہماری اور میں تو ہوں ہی چور.
ہندی سینما وتل ایکٹر امیتابھ بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر یو پولیس والا وی او امیتابھ بچن د شطرنج لوبغاړی وی. فلم وزیر به د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
کھیل کھیل میں کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا. ہار جیت سے ہار جیت کے جیت ہارنا سکھائے گا. کھیل کھیل میں
آپ کی چال.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوریدونکو اوس هم وخت شوه د 19 پروگرام میډیا او ځوانانو د نن په 19 پروگرام کې پردې خبرې کوو. د پاکستان پر رسنیو کې مختلف خبرونه څنګه خپرېږي او د ځوانانو په ذهنونو څه اغیز پرې باسي د دې پروگرام جوړونکي د مشال همکار احمد شاه اعظمي دی.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې اوسېدونکي خلک غواړي چې په حالاتو ځان خبر کړي او د خپل شاوخوا په اړه معلومات ترلاسه کړي. د خلکو دغه تند رسنۍ ماتوي چې پر وخت کرا او صحیح معلومات ورکړي. په این حال کې د رسنیو خبرونه او خبرونې د خلکو پر ذهن او ژوند په یوه یا بله معنا اغیز کوي. میډیا ځوانان نننی خبرونه کې به واوري چې پاکستانی رسنیو تر کومه حده د تشدد او سخت دریزي په اړه خبرونه لري او آیا د خبرونو د پښتنو ځوانانو پر ذهن یا ژوند اغیز کړي او یا دوی د تشدد او سخت دریزي خواته هڅولي او کنه. په پاکستان کې پښتانه ځوانان د معلوماتو ترلاسه کولو او ساتيري لپاره د رسنیو لټول وسیلو لکه ټي وي، رادیو او رسپانو کار اخلي. د دې ځوانانو اکثریت په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ تشدد او جنگ ته زیات پوشش ورکوي چې په نتیجه کې ځوانان سخت دریزي او جنگ ته مایل کیږي. د شمالي وزیرستان لمیر علي سر اړلونکي ځوان دیدار وزیر وای په پاکستانی میډیا کې تشدد ته زیات وخت ورکول کیږي چې لکه بلې د ماشومان او ځوانانو ذهنونه هم هغه خواته اوړي.
مو خدا وټ خیال دی دغه چې د پښتون شې کیم تشدد روان دی د میش ذهن حکیم متشدد ذهنی نمشته روشوي دي د میډیا په ذریعہ مشته جوړ شوی دي ذکر جوړ شوی دي چې اکادمیز پاکستانی فلمینه وکسه اکادمیز پاکستانی ډرامه وکسه اکادمیز د ټي وي ډرامه وکسه اکادمیز چیرې پر رساله مجله شه افسانه یا ډرامې وکسه یا شاعری وکسه نر هغه ټول د تشدد نه ډاکې دي ټول تشدد نه ډاکې دي چې داغه سب ټول شاینه شه تشدد دی نر دا چې دا بچون کسي څلورې پنځه کړه ناروکسي روکسي روکسي چې دا بیا بالغ شي ستر شي الریډي داغه تشدد کې د پزین شو تشدد بي وټه واجه یې داغه زم ژوندۍ ثبوت یې داغه دی چې د طالبونه تصویر چې ټیپک راکټ کمر باندې وخستای وو دا په اخباری نشه دا د دې د ویډیو بنو دا د دې د ویډیو او ورزه په ټي وی ګون سره دلا او په باندې شوه په میگزین نشه غړ غړ تصویرونه تل وو د دې د سټایل به خالته به شوو د دې ټریننګ نه به خالته به شوو چې دا داسه خاطه یو طرفه به خندل بل طرفه به تصویر دا ورکو چې دا خدا ستکړه خاده نه چې دا وړي کی وړي کی وړي کی دا روکسي روکسي چې دا بلغیری د په ځین بنو دا تشدد خامہ خسبر وي په دې د نوغله هشه ډاکیو شي مړی وړي زنه شي.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنۍ د سخت دریزي لوی سرچینه ده او تشدد ته تر حقیقت زیات پوشش ورکوي.
پاکستانی میډیا د سخت دریزي شه خو پټول نه زیات لوز د پاکستانی میډیا دی وېس د میاش دوه میاشتې څه شي چې دوی لښ کنټرول شوی دو کني مخشه خدا د شتګردي دمر په ګراوند وانه لکه میډیا چې کیما په خلک باندې مسلط کړی و چې میډیا کیم خلک په ډرا ولای و د شتګرده یو وډیکن کا سټیټمنټ یو یارغلا اينو دو پټول ټي وی ګون باندې بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بس دا شایلا یاو چې دمر مړو دمر خمیون دای علول کو دای مړک نو دا خو د خلک یا ذهنی نه بخي ولټا کړو چې ترټول اورز په ټي وي چینل باندې لکه میډیا همیش خلک ډېر پته خلک ته نو میډیا یو ډېر عجیب شای غانی دی دی او ټي وي دا شای نه باندې ډېر بیلیو کو نو چې دا شای نه ټول اورز کسي نو خامخا د په ذهن شرتی چې دا چې دا ټول د نیونن په دښ باندې راګیږي نو کته دا شای جوړ شي بیا وتړ ډېر د کمال سړای چې په تو باندې ټي وي ګون غږیږي په تو باندې اخباری نه غږیږي.
دا ځوانان په دې نظر دي چې د رسنیو لخوا د دا ډول پوشش لکباله ځوانان دې ته هڅول کیږي چې هم هغه کړنی وکړي چې دوی ته پر رسنیو کې انزور سوي.
د مومند ایجنسی یو ځوان تحسین الله خان مومند وای د تشدد پاره چې کوم سره سنې خبروي ځوانان او ماشومان هم هغه په حقیقي ژوند کې ازمایي.
د دې خو به زه تاسو له یو مثال هم درکړم، لکه تقریبا د نن نه یو شپږ واته میاشتې مخکې لکه دا کوم تشدد چې روان دي، نو در سړی په لاس کې ګن او دغه چې کوم میډیا خلکو ته ښیي بل څه نه ښیي، نو داسې یو واقع چې کوم د چرسده علاقه کې شوی و چې هلته یو ماشوم پستل اخیستې او بلته وی چې یاره ته جهانگیر شو زه به چې کوم دا بدر شوم او تازه د بل ډزه ډزه کول ور باندې، نو هغه کوم پستل چې هغه اخیستې هغه کې حالانکه بولټس وو، نو ماشوم یې ور باندې شته و. دا سپیشلی د دې میډیا د وینې چې هغه بار بار دغه ګنز او دغه کم ویپن سری دغه زیات تر خلکو ته هغه دغه شو کوي.
بلخوا له اورګزوی جنسی سره اړلون کې ځوان عاصم رضا اورګزی نظر لري چې پاکستانی میډیا تشدد ته نه یوازې پوشش ورکوي بلکې په دې اړه ځانګړي خبرونه هم لري چې پر ځوانانو یې منفي اغیزې وي.
نن سبا ټیم کې ډیر پروګرامونه د سې دي، خاص کر د کوم ډیر اکستریمیزم تم ډیر زیات بوزي، خاص کر د غوالا کوم ریپ اکثر یو شو کوي ډیر های کوریج وار کی بیا ایون هڅه ټیم نه ونه سر تر کوټه پورې پوری نه پریک دی ټیم پورې پورا پورا د غور کوي کوریج داسې نور څه لوند چا مسله خپل کې راځي لکلیش بوي غته دومره زیات کوریج وار کی ته وایي چې پورا پاکستان رنگي دي دوه کاسو جګړه وزن، حالانکه حقیقت کې هم نه زیات نه وي.
د هر څه د پکتو سره یو شمیر ځوانان بل ډول فکر کوي او نظر لري چې پاکستانی رسنۍ خلکو ته معلومات ورکوي او د سخت دریزی او تشدد په اړه موضوعات نه خپروي. له دې ځوانانو څخه یو هم د خدری مومن خیل وزیر نور زمان دی چې وایي رسنۍ تشدد ته ځوانان نه هڅوي بلکې په ټولنه کې مثبت رول لوبوي.
ما کدا خو میډیا خدا کار کولای به خو نن ته په پاکستان کې جسم رحم شومان دي ته ټول دشت کرد وایو خدا کار میډیا بالکل نشي کولای، ما خو بالکل دغه شک نه کیږي چې میډیا دغه کار کوي، بلکه میډیا خو مشک یو پوزېټیو رول وی هغه پوزېټیو رول پلی کوي لګیا دي.
خو نوموړی تایبیا محمد اسحاق جانی خیل وزیر ورغبرګوی وای چې کڅه هم رسنیو مثبت رول لوبولي خو د اصلي ستونزو او موضوعات څخه مخړولي او تشدد ته زیات وخت ورکړی دي.
میڈیا چکیم دے آدھے خال کو اوپینین جو جڑاوی دے خال کے سوچ جو جڑاوی نو میڈیا دا نن چکیم سوچ دائی کنا دیکھ رہے دے میڈیا ڈر رول دایا میڈیا اتزنے مسائل لینا خب خبار یکلی ایجوکیشن ایک خر کر روستا نو دا ہے دے آگا گوڈ آسپیکٹ دے ہیلتھ نا ایک خبار کرلی دے لیڈر چکیم دے یگن ایک خبار کرلی ہو ورسرا ورسرا بیڈ ایفیکٹ دے دا خدا چکیم جن ون ایشوز دی پاگا بنے میڈیا نن سب چکیم دو آگا نکو آگا شای حاکی نا دے کہوی دے ایشوز چکیم یا حاک تایا میڈیا پدید طرف دا من دیر کار کرے دے جی دا خالکو ذہنی تشدد طرف دا بطل بطلے دے ٹی وی او گورا آگے بندے دا مڈی گوٹ د قتل و عارت لایو په پیغاور کوي او بل هغه خبره دمره ایکسپوز کوي هغه دمره په پرزنت کوي چې د خلکو په ذهن کې د تشدد طرف ته ډیر غږیږي رجحان کیږي طالبانو د جنگ خبره ډیر غږیږي د امن خبره ډیر کم غږیږي د ایجوکیشن خبره ډیر کم غږیږي د هیلث خبره کم غږیږي د جنگ د جګړې د هړتالونو د مارګوډ د خبره په ډیر زیات دي زه خو دا غواړم چې میډیا په دختاره باندې خلکو ځان خرابوي.
په پاکستان کې د ټی وی خبرونې په 1948 میلادي کال کې پیل شوې او تر 2002 کال پورې یوازې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون خبرونې درلودې. په 2002 کال کې چې کله پرایویټ ټی وی چینلونو ته اجازه ورکړل شو نو ورو ورو تر سل زیات ټی وی چینلونه راووتل. دغه ټی وی چینلونه هڅه کوي چې ګړې په ګړې تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته راوړي. لمومند ایجنسی سره اړلرونکو ځوان خبريال فوزي خان مومند وای برښنای رسنۍ په خپل منځ کې سیالي کوي ترڅو د تشدد پیشي ژر تر ژره او د ډیر وخت لپاره خبري کړي.
الکترونیک چینلز دا غو انټرست د چیرې موږ یو داسې خبر پیښ کو لکه ملیټنټ حواله سره دلته ټیک او شو دلته ملیټنټ ټونی او یاد ملیټنټ پریس کانفرنس کوي نو هغه ته بار چا ځان رسو ځکه چې هغه ویل چې دا موږ ډیر خلک ګوري هر چا دغه کې انټرست نو پاره کې به داسې سټورې نه دي چې مثلا یو ځای کې پریس کانفرنس دی یا یو ځای کې اټیک وشو یا سویسایډ وشو په هغه کې دوی چې کوم دی مختلف مړی خودل یا جنگ جګړه شو پروټیست شو دا ډیر زیات غلط اثر پرې باسي بلکې هغه نوجوانان دا وایي چې موږ هم دغه سیز وکړو ځکه چې دا خو یو داسې خلک دی خلک انټرست کوي خلک ګوري موږ به ټوله دنیا وګوري په سکرین باندې نو دا دې طرف ته دغه کوي مایل کوي خلک.
په پاکستانی رسنیو کې د تشدد او سختدریزی په اړه کارپوهان وایي چې دوی د خبرونو ترڅنګ په خپلو مباحثو او ګردی میزونو کې داسې څه بیانوي او خپروي چې د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي. په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم دا مني چې پاکستانی رسنی په ځوانانو کې د سختدریزی په خورولو کې مهم رول لوبولې دي. نوموړي زیاتوي رسنۍ د تشدد ځینې پیښې تکراروي چې په نتیجه کې یې خلک مرګ ژوبلې ته تیار سي.
موږ دا ویلی شو چې مطلب که سخت دریزی په ځوانانو کې موجوده ده نو په هغه کې د پاکستان د ننه چې کومه میډیا ده دا هغه یو ډېر مهم او بنیادی رول شته. موږ چونکې له ځوانانو سره کار کوو نو یو خدا دی چې مطلب ځوانان چې دي هغه سخت دریزی ته ځي څنګه کوم داسې عوامل دي چې په هغه باندې ته دا پیژندلی سي چې دا ځوان چې دی که دا سخت دریزی ته قریب دی دا روان دی او دا د هغه په ضد دی. په دې سفر کې دننه د میډیا خپل یو پرسوینس موجود خو په پاکستان کې او په پاکستانی ټولنه کې دننه کوم هغه داسې شیان چې موږ دا لیدلې دي او په دا اوس تازه وختونو کې په خصوصیت سره سی هغه یو ایشو را پورته کړي او له هغه څخه خلک مرګ ژوبلې ته تیار شوي او ویشتل شوي. لکه په پاکستان کې د پنجاب یو ګورنر د پنجاب د صوبې سلمان تاثیر نو داغه ایشو سی وکنه هغه څنګه میډیا راپورته کوي داغه نتیجه داغه په شهادت پوری اخر لاره ختمه شو. او دارنګ ډیر مثالونه ستاسې مطلب ټي وي پروګرام شوی دی او به خلک تللی دي مطلب د یو خاص ماینورټي کورونه سوځلې یو خاص پروګرام داسې شوی دی چې هغه یو ذهن تیار کړی دی او دغه ذهن پر بنیاد باندې خلک و تشدد ته آماده شوی دی.
خود پېښور پوهنتون د جرنالیزم د پوهنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان بیا وایي چې په پاکستان کې د سختدریزی لوی سرچینه تدریسي نصاب دی تر دې ورسره بیا مذهبي ګوندونو او رسنۍ یو رول لوبولې دي.
مین سورس د ریډیکلایزیشن چې کوم دی نو هغه نصاب دی هغه نصاب چې کوم په سکول کالج په یونیورسيټو کې طالبان ته خوده لیکيږي دغه نصاب کوم ګورو که په دغه کې د ریډیکلایزیشن اليمنټس وي نو ویل شي چې یاره دای کوي کنه دویم چې کوم دی نو هغه زموږ په ملکونو کې لکه د مذهب نه زما مطلب دا دی چې لکه مدرسې دي جماعتونو کې خطبې دي او دریم پکې راځي لکه ماس میډیا چې موږ ته وایو اخبار ریډیو ټلویزیون دا ټول چیزونه رایوزی شي نو بیا یو خبره ریډیکلایزیشن طرف ته ځي. صرف یو شی نشي کولای نو زما خپل خیال داری چې په پاکستان کې د ریډیکلایزیشن جرړې چې کوم دي نو هغه د پاکستانی په نصاب کې دي او د دغه نصاب پر وړاندې کې خماس میډیم ډیولپ کیږي او د هغه پر وړاندې کې چې کوم دي نو سیاسي ګوندونه جوړیږي. نو ریډیکلایزیشن کې صرف او صرف میډیا نه ده باقي کې ریاست هم شامل دي.
په پاکستان کې تر خطر لاندې خبريالي یا جرنالیزم انډر ثریټ نوم کتاب لیکوال او څېړونکی عدنان رحمت بیا وایي چې د سختدریزی په ضد د حکومت د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول ځوانان د تشدد خواته هڅولې دي.
The government itself was failing to explain its position. It wasn't countering all that.
په خپل پوزیشن کې ناکامه کېده ځکه په هغه اندازې د سختدریزی مخنیوي نشو کولې څومره چې پکار وو. بل ورته رسنو په غیر مستقیم ډول په ظاهره د تشدد په لور د ځوانانو په هڅولو کې مرسته وکړه. رسنو داسې فکر خور کو چې حکومت خو ناکامه دي نو خلک د حقو کسانو طرف نسی چې زور ورخکاري. زه پیچلې مسلې په ساده ټکو کې بیانول غواړم او هغه دا چې رسنو د تشدد او مذهبي سختدریزی د تشریع د ټولې فلسفې په بیانولو کې په حقيقي توګه مرسته وکړه.
په پاکستان کې لتیرې وجدې مودې راهیسې وسلوال فعالیتونه دوام لري چې رسنۍ کافي پوشش ورکوي. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبريال حامد میروای کله چې څوک د طالبانو خلاف پر رسنۍ کې پښکارا څوي نو د پاکستان استخبارات او پوز ستونزې ورته جوړوي.
When Malala Yousafzai was attacked, I came out openly against Taliban. I challenged
کله چې پر ملال یوسفزای برید وشو نزه په خاره د طالبانو خلاف ودرې د موضوع می چیلنج کړ خو بیا څه وشول. کله چې ما طالبان چیلنجول او هغوز ما پر زده فتواوی رئیسټلې نو پاکستانی اسټابلیشمنت زما تر گاډی لاندې بم کې خود او ما ته دا پیغام را کړو چې زه د طالبانو تر خطر لاندې يم نو باید له دوی سره همکاري وکړم. دا د دوی دوه مخه لوبوا. کله چې څوک په رسنیو کې د طالبانو مخالفت کوي او پر سردریزو قوتونو په ښکارا نیوکه کوي نو زموږ اسټابلیشمنت زموږ د ملاتړ لپاره تیار نه دی.
په پاکستان کې د رسنیو زیاتره لیدونکو او اوریدونکو ځوانان دي نو ځکه د رسنیو د خبرونو زیات اغیز پر همدغو ځوانانو. میډیا او ځوانان روان خبرونه کې مو واوریدل چې پاکستانی میډیا په څه ډول پر پښتنو ځوانانو اغیز کړي او دوی تر کومه حده د سخت دریزی او تشدد خواته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول هڅه ولیدي. روان خبرونه پر همدې ځای پات رسیدي. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستانی میډیا کې تر کومه ځای سازشي نظریو ته ځای ورکول کیږي او پر ځوانانو یې اغیز څه دی. تر بیا احمد شاه زمي مخشد درته وای روغ او جوړ اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.